د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري. د هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده. په دې اکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې زنګ درولی و. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پېښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حملې مسؤلیت هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړل چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې ووژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خبر کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دای سخت ټپي شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې په تیر 13 کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د فاریا امنیه قمندانې وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیه قمندانې ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر نوی زیات ترهګر طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انالدرې لپاره د طالبانو تشکنوم ولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل مهم قمندان مولوي داود. د فراه د امنیې قمندانې ویان دغه راز وویل. د خاک سفید لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي باري هم وژل شوی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه د ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي، چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه، او هغه د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ اداري اسلام آباد تورن کړ چې بیا تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د امرستې زندیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنګټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 150 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کامسومولسک آن آمور په سیمه کې راولوېده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالوېدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هېواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومینهدی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه یاده شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر 4:06 درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.89 او FM 100.5 اوري. د دوه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي.
یوازې 3,800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي.
هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخت تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نسی، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې اورو چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوامه نیمای کې د خزو خاص پروګرام نیمنړی او تنزی پروګرام
اچار اچار اچار
تشه اچار
د ګوړی اچار
د ګوړی اچار پروګرام او نورو مصالحو او ریډول لپاره را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي
نشئ. اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
سوشي به وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم. د نوموړي وینا دا ده چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6,000 نه اوخته دی چې ډېره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډېری په مرکز کابل پورې اړه لري او له 4,000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان په همدې حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شېبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسیون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو ادعاو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم معترض ټیمونه چې دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. ښاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه وو او دا باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا مازیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسیون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی پوینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دا غي چړنه وشي، نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولای شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب د سرکاري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده، شپږ زره شکایتونه چې نن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغو شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازی وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی څېړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به تبر سوال کیږي. لاغه نو وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه څېړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر ورځو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر ورځو کې همدغه ټول شکایتونه څېړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نو وروسته د نهایی پایلو د وروستیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته استوي. بلې سرور صاحب،
ډیر مننه درنو اوریدونکو. همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونيږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. هغوی په ځواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه مونږ چیز کې کتلي، څونه چیز کې کتلي، او دا دې کولای شي چې خپل تخنیک سره چلوي او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغې په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرلې که ناپاکې رایې شمېرلې، که څه هم کړي دي دې کولای شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لږه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره په کښې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غځېږي او ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته ډېره سخته تمامه شي چې دی د محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پرې غږ وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د وغځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار ګڼي او قدرت به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهان ودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په هکله نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړې غاړې د یو او بل پوستو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول په رواني ډول پر انسانانو څه اغېز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې سوی دی، ولې وسلوالې ډلې د سختو جنګونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نه سي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کېږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر لمر وایي.
موږ پر د کندهار په سړک یا د نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر ځو راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ وي، تور بیرغ وي، هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وشي، اوس به وشي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنې دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ پر دې لارې نه سوځای هم نه باید چې جنګ ونیسي، موږ ګیر رانوسو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامې.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی، همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کېږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغېز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه سوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډېر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کېږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي په رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نه شي، ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې جزت مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې وخت ډول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان هاچکران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لویې ډلې اصلي هدف په نهر سراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه لږو. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي او بیرغ له منځه یوسي. تر حال کې نور دوی داسې ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپرنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کېږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همو ټانګونه کنډ او کپر پوخ سړک د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلې تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغېز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو تر څنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغېز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډېره مشهوره نه ده. محمد ریاستی، آزادۍ راډیو، هلمند.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه یو رپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې وو. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولې وه. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیر 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان لخوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل په پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لاغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرف راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسان خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرامه په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی شوی. دم ګړې یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان شوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمن چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات شوی و، دی لیده کاته کړی و، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود زګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سنداس ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي
ځواکونه ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټې هم ترلاسه کړله. خو یو بیا دا خبره تکرار کړم چې دا شون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. زه سلطان محمد سروریم په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف له ما سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندو یو.
ستاسو له پیغامونو
محترم اورور زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ دغه ستونزه ده په کندهار ولایت کې د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولاړ دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. وسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم، زه یو ملول مهیب یم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوی د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو، نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسېږي. زما مشکل تقریبا 70 کسه د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره بره شریکه شي او مشکل حل پاتې.
یو پیغام د جما ورور غول په دې ټا کې پراته یو مستا سیو موږ سره خبره کسوا د ما ورور غول خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غول حاکته لا چې خوای سره باندې باندې کړه خو بس دلته مو سوټ نه پرېږي دي نو چې یو جې وړو پیغمبر کې بل جې پیغمبر کې بل جې ما ورور غول شپې تم نه پرېږي دي دا خوای شپې موږ د ازادي راځو ته شې موږ پیغام دې نشر کې نجیب خبره ته مو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لګلی وو. مونږ ستاسو پیغامونه تل خبرو اخوال بته لکه څنګه چې همکاري وویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د سټوډیو ساعت خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام د ګړې اچار اورو. خو مخکې ترې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لګه وو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې شوې ده. د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو من چاودنه کې ووژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسېدونکی و. دا د روان میلادي کال پیل راهیسې شلم امریکایي سرتیرو دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. دغه الوتکه سو 55 ډوله وه چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکي ستونزه یاده شوې ده.
نوری صاحب مننه. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ واوري ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 19 کلنې لوبډلې ته په کابل کې لس ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تمریناتي کمپ موخه نړیوال جام ته د 19 کلنې لوبډلې تیاری دی. نوموړي وویل چې له دغه تمریناتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي. ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنګلادیش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 18 په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو.